په افغانستان کې مازی ګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري استنوري هر کله کوم و بری چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل نه سو زیات کسان یاد دی او قضایي ارګانونو تور پیژندل دي. د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډېر شتنه ته مرګ ژوبله وشته ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. او د امریکا لوړ پوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنې لپاره نن د سوریې شمال ختیځ لور ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډېر شتنه ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې په قربانیانو کې ډېری ملکیان هم شامل دي.
یو جماعت او یو مدرسه په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او یو شتنه نور ملکی کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ترسي بریټ پترتس کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخته وسوه. د امنیتي چارواکو په خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قمندانۍ ته څیرمه په یوه جماعت کې د نن په دیني زده کړو بوخت ول. وسلوالو طالبانو دغه د بریټ مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې دا ماشومان تر 50 کلونو کم عمرونه لري. نوموړي زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه حاد رنج میبرن و د ای جمله 600 هزار از اینا سوی تغذیه حاد شدید درن.
نن د اکتوبر شپږم په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. بلخوا د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په ناامنو سیمو کې هم پلې کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. سمو ژغلاس د ډیریوري د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین نن انقرې ته ځي سو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. که څه هم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅکله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په ویلي مې کې ویلي چې مایک پانس به د اکتوبر پر 18 له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو پر شرایطو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د ترکیه د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ. لوی موږ د ترکیه لخوا د خپل امنیت خوندي کولو د حق درناوی کوو، خو تمه لرو چې دا پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو سره ارتباط ولري. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل، هیله لرو دا عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نشي او تخریب نه کړي. دا اتمه ورځ ده چې ترکیه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی دي. د تاجکستان ولسمشر د دې هېواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 60,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشري دفتر پر ویب سایټ په دې خبر کې چې نن خپور سوی راغلي تر 3,000 ډېر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډېر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه وه. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2,000 مشکوکو کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم به د شاوخوا 10,000 بندیانو د حبس موده راکمه سي. دا وړاندیز دا هم رانغاړي چې په جدي جرایمو محکومې ښځې چې تر 200 کلونو ډیر وخت حبس تیر کړی وي تر اویا کلونو ډیر عمر لرونکي نارینه بندیان او ټول بهرنیات په بل زندانونو خوشې سي. په عمری بند محکومین هغه کسان چې تر مخکینه یو بخښنو اورسته بیا جرایم تر سره کړي، په زندان کې دننه د جرمونو عاملین او هغه بندیان چې په سیستماتیک ډول د زندان قوانین یې مات کړي د دې بخښنې څخه نه برخمن کیږي. له 1991 کال راهیسې چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي اخیستې، دا 15 ځل دی چې په دې هیواد کې دا ډول ډلې بخښنې کیږي. په هغو بخښنو کې د سیاسي پارونو په تور محکومین نه و شامل. دغه هیواد د نومبر پر 6 د اساسي قانون کلیزه لمانځي. او د شمالي کوریا مشر د دې هیواد تر ټولو لوړ غرته پر آس ختلی دی. دولتي رسنیو نن د اکتوبر 14 د کیم جونګ اون هغه عکسونه خپره کړي چې پر سپین آس د پیک ټو په نوم غره پر سر چې 2250 متره لوړ دی پر سپین آس ولاړ دی. دولتي رسنیو د کیم د پلویانو په حواله ویلي چې د شمالي کوریا مشر د لویو عملیاتو پلان لري، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر آس د دې غره پر سر د شغلې کیم حرکت د کوریا د انقلاب په تاریخ کې لوی ارزښت لرونکی اقدام بلل سوی دی. کیم تر دې وړاندې تر ځینو لویو پریکړو د مخه دې غره ته ختلی، لکه په 2013 کال کې د خپل تره د اعدام پریکړه، په 2018 کال کې د شمالي کوریا تر ټولو لوی قاره ویشتونکي بالستیک توغندي د پیل د مخه، او په 2018 کال کې چې د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتو سره په یوې ډیپلوماسۍ ورشکېله ده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې راپورونو ته به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دي. نن په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف وایي تیر کال 2 میلیونه کمونده ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ شوي وو. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 43 نندارتون پرانیستل شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
یو سلو یو شپیتو غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي، او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره مرکه کړي.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تراشي دغه مشکل پیدا کیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه واضح اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دي. د کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې او ټاکنیز جرمونه یې ترسره کړي دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبریالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلیو او انتخاباتي جرایمو له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي. دغه کمیسیون چې د سې شمې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړې، د چهار شمې په ورځ یې خبریالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د درغلیو او جرایمو له امله په سلګونه کسان څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمی
907 مورد دیگر افراد هستند کې
نه سوه وه هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې په انتخاباتو کې جال یعنی درغلی یا انتخاباتي جرایم کړي دي.
تقلب یا جال معرفي شوشدن.
دغه کمیسیون وایي څارنوالۍ ته معرفي شویو کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 4 ولایتونو کې د میزان میاشتې د 6 د ولسمشرۍ انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 2 ولایتونو څخه 4302 شکایتونه مرکز کابل ته را انتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسولین دا هم وایي چې په ټوله کې 1,000 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واویو محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله های کمیسیون های ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې اواز په هغه صورت کې نهایی دي چې د استناف پوښتنه نه وي شوې. یعنې کله چې د شاکی او د چا پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ یې ورته رسیدلې وي، تر درې ورځو هغوی حق لري چې د استناف پوښتنه وکړي.
تا سه روز را اونا حق دارن استناف خواهی بکنن.
کاغله الیاسی وایي که تر درې ورځو چا د استناف پوښتنه ونه کړه، د کمیسیونونو پریکړې به پرې پلی شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم پکې د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا دا چې د دې انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، یعنی د میزان د روانې میاشتې په 28مه به لومړنۍ پایلې اعلانېږي او وروستۍ پایلې به هم د عقرب په 14مه. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمر افغان ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د دې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل په 2 میلیونه کم عمره ماشومانو کې 600,000 جدي ګواښ سره مخ دي. خاطر پردې سنور جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارځواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې، بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
دا چې پیدا سوی دم له خېټې پرسیږي پرسیږي آلته پالتون کې ډاکټرانو ورته ویل چې دا چې پیدا سوی ول دا کدو ته نه روي. دا چې پالتون ته سوی ول دا ډاکټرانو
د الیاس مور وی دی الیاس بلرور هم په ورته ناروغي اخته شوی. حالت یې ښه دی خو نه دی یو نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارځواکۍ سره مخ دی. د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمره ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمره افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زکیه معروف د 4 شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له ګواښ رنځوري. په دې 2 میلیونه کې 600,000 هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نشي، په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکي ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14مه نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هېواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځنی ډول په دریو وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره د بیوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 1500 مرکز جوړ شوي دي چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 4 نندارتون پرانیستل شو. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دغه نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمېر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي، بیا له حکومته غواړي چې تولیداتو ته یې له بازار موندنې سربیره د اوبو د مدیریت په برخه کې هم چټک ګامونه پورته کړي. امید زهیر ملې تفصیل اوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو 4 نندارتون، سوریا د 5 ټولګي زده کوونکی ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون ته راغلی. وای نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لویه سوداګر شي.
به خاطر آمدیم کې
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړي وسایلو سربېره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلي دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربېره د هیواد د 4 ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروانګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغله او په خپل کور کې تولید شوی قرد، سوچا یا زیړ غوړی او شات د خرڅلاو په هدف ننداري دی. دی وایي دا ډول نندارتونونه کولای شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمیر غوښتنه لري.
هر چي زوز د زین مشګو برگزار
هر څومره جرجر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دی او ورته راځو. خو زه غوښتنه لرم چې حکومت سول راولي او زموږ لارې امن کړي چې د دې ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیزه برخه کې بوخته ده او د هیواد لویه برخه صادرات هم کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولاتو ته یې په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبو لګونې او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال ویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننی نندارتون د منګه د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سوي دي. 121 غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغوی ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغوی بیا دې په پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
خغلای غفوري وای کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون 4 ورځې دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکل لسل میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په باب مو واورېدل. په دې نندارتون کې یو شمېر کروندګرو چې خپل محصولات ایښي دي په حکومت انتقاد کوي چې نه یې په کور دننه او نه له افغانستانه بهر ورته بازارونه موندل شوي دي. دا یوازې د دې نندارتون کروندګر نه دي، د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر هم ورته شکایت کوي او وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړي دي. دا چې ولې پاکستان په دغه حساس وخت کې دا کار کړی او د افغانستان حکومت څه اجراءات کولای شي او د کندهار د انارو باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزه په څه ډول اوارولی شي، مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې پاکستان دا انکار کړی او د دوی د معلوماتو له مخې په دغو د کندهار په انارو ګمرکي تعرفې او نرخ څومره لوړ کړی دي.
متاسفانه کله کله څه چې هر وخت
زمنگا د میوه موسم کې راشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انار باندې نرخ جکتل دی بلکې په انګور باندې هم زمنگا چې دا سا کالم انګور صادر کړل دې باندې هم د نرخ ماسل زمنګ نو واخل شو. یو وضاحت د پاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګړه کړې نه ده. تعرفه په خام 14% وه اوس هم 14% ده. زمنگا تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګړه ده. موږ د دوی په میوه باندې 45% تعرفه وضاح کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا د چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کالې یو کیلو انار په 40-50 سنټه باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه. دا اوس 90 سنټه ته وړي دي. 40 سنټه اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه پکې نه ده جدا مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $15,000 کېدو
$10,000. دا قرارداد باید شوی وي. لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارک هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قراردادونه لري او د هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د WTO غړي یو، پاکستان هم د WTO غړی دی. اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جدوي، ارزښت د جنس جدوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړې، پخوا دې یو تن پیسې ورکولې، فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول، اوس $1,500 ورکړي. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د CDR دوی ورته بورډ لري. هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا د پاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو د پاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګې کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه ده کړې. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدا پوښتنه مونږ کوله چې بل متبادله لار شته. له کندهار خو هم هوایي دهلیز پرانستل شوی دی، نور دوبۍ یا د خلیج نور عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولې نه، تاسو ته باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو تنه انار یا میوه فرضاً هوایي ایرلین ته انتقال کړي. موږ د افغانستان زراعت کې د زمونږ ورځ په ورځ رشد کوي، سکال هم ډیر ښه دی. موږ تقریبا 1 میلیون ټن ارزښت لرو چې که چېرته راته زمینه مساعده شي چې 1 میلیون ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پرځن انار وغواړو 2-3 لک ټن انار صادرولی شو، مګر دا د تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیوم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3000-4000 ټنه مال صادر کړی په 3 کاله کې. نو دا 3000 ټن خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په دودیر شولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین پیل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به چې 4 ورځې دوام کوي، په شاوخوا 8.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. تفصیل یې خان محمد سین پرپور کې.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 شتمه پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 شتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8,015,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو ناامنو سیمو کې چې پخوا پکې نه و پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزي په خبره د پولیو واکسین به په ناامنو سیمو کې کور په کور او په ناامنو سیمو کې په تېره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه یې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزه
روسي پیخه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په تیرو 8 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کوم سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري او کوم سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبتې شوې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب مو واورېدل. د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال د افغانستان په هلمند، اروزګان، کندهار او ولایتونو کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې ولایتونو کې په دغو ولایتونو له ډلې په هلمند کې ډېرې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د هلمند لوالي یاسین خان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په هلمند کې د پولیو پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
بله، دغه 15 واکې د واکسین د فلج تثبیت شوی دی چې ټول د مخالفینو تر تسلط لاندې دي او هغه ځکه چې هلته د مخالفینو د واکسین د اجازه نه ورکول همدارنګه آزاد سرحد د همسایه هیوادونو نه و چې دا پولیو هلته تثبیت شوی دی.
داسې مهال چې د حکومت مخالفو وسلوالو اجازه ورکړي چې د پولیو واکسین د په روغتیایي مرکزونو کې عملي شي، خو د حکومت پلان دا دی چې دا باید کور په کور باندې تطبیق کړي. نو اوس د داسې یو لوی تفاوت پر ځای چې د نظریاتو اختلاف دی، څه ډول کولی شي واکسین کور په کور عملي شي؟
بده خلکو ته اعلان کړی چې دوی باید راشي او دوی ته آگاهي عمام شروع دی چې د واکسین څخه خپل د 15 کلنو پورې ماشومان باید تطبیق کړي، هیڅ مشکل وجود نه لري. چون ولایت د هلمند یو لوی ولایت دی، ساحات ډیر پراخ دی او کلینیکونه محدود دي، خو بیا موږ خپل کوشش کوو. اما کوشش په دې کوو چې مشران او علما په دې وپوهیږي تر څو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې کور په کور د واکسین ته اجازه ورکړي. نو هغه وخت کې به انشاءالله نور به واقعیت مثبت را منځته نشي.
په هلمند کې د پولیو د نورو پیښو د مخنیوي لپاره ساسې پلان څه دی؟ څولک تر لږه راتلونکي کې مخنیوی وشي
د واقعاتو د لمنځه وړلو لپاره؟ ما مخکې ویلي چې موږ پلان لرو، د پلان مطابق خپل جلسات لرو او وقتاً فوقتاً هر خواته چې زمونږ په دغه سیمه اطلاعات موږ ته راځي هغه ځای پوشش لاندې نیسو او نور هم کوشش کوو چې د خلکو د علماو له طریقه پوهاوی خلکو ته ورکړو تر څو خپل ماشومان واکسینو ته ورسوي او د دوی تر څنګ مخالفینو ته قناعت ورکړو تر څو دوی د واکسین په مقابل کې مخالفت ونه کړي. د دولت له خوا خو هیڅ مشکل نشته، موږ ټول هغه امکانات ورته برابر کړي په کلینیکونو کې او په همدارنګه د دولت تر تسلط لاندې کور په کور، نو خلک د باید دوینه پوره استفاده وکړي.
د هلمند والی یاسین خانو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکلي د ولس مشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د کندهار د انارو لپاره یو قوي بازار پیدا کړي. باید دولت لاس په کار شي ځکه چې پاکستان زموږ لپاره سم او سالم نیت نه لري. دغه راز ډیر نورو اوریدونکو د ځینو نورو موضوعاتو په ارتباط د واکسین په ارتباط باندې لیکلي. رفیع الله له زابل څخه چې زه خپله د واکسین رضاکار یم، اوس 12 بجې له ساحې راغلم. زموږ دغه دوم کمپاین دی. د دې کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې په میلیونونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسینېږي. ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې فریبا ظاهر په سټډیو کې ده. اوس د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله وشته ده. چې د دې وزارت د ویان نصرت رحیمي په خبره ډیری قربانیان ملکیان دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او یو ویشت نور ملکیان ټپیان دي. دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ نور پولیس ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن سهار د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمانداني مخ ته شوې ده. وسله طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې دا ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. د پولیو د واکسین 5 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نو سیمو کې هم پلی کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربان خوشتنه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډلهیزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 20 زره کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده.
امید ظهیر مل هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ په کورنۍ لیګ شپږیزه سیالیو کې مساینه کتلانو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې لوبې په چا د بندې امیر لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. یاد لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په مټ مساینه کتلانو لوبډلې ته د 158 منډو هدف وټاکو. په بندې امیر لوبډله کې افسر زاجي 55 ناس وزیدلې، عمران جنت 40 او راشد خان 26 منډې وکړي. د مساینه کتلانو لوري بیا شرف الدین اشرف 3، نوین الحق او محمد نبی 1 ویکټ واخیسته. خو مساینه کتلانو لوبډلې د 158 منډو هدف دوو لوبغاړو په اوټ کې 2 د لوبې په شلم اور کې پوره کړ او پایلوبې ته ووته. مساینه کتلانو لوبډله کې رحمان الله ګوربز 80، نور علي زادران 40 او احسان الله جنت 26 منډې وکړي. د افغانستان خزینه فوټسال لوبډله کویټ ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي د دې سفر هدف د آسیا خزینه فوټسال سیالیو ته د لوبغاړو چمتووالی دی. د فیډریشن وایي د فوټسال خزینه لوبډله د کویټ په یو تمریناتي کمپ کې هم ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال خزینه لوبډله به یو اونۍ کویټ کې پاتې شي. د افغانستان د پانکریشن نهم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو کمیټې غړی مجیب احمد قریزاده ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې د 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی. خغلی قریزاده وایي دا سیالۍ به 5 ورځې دوام وکړي او هدف یې د پانکریشن ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. د وایي د سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون کړی او په پای کې 50 لوبغاړي د پانکریشن ملي لوبډلې ته وټاکل شوي. په دې سیالیو کې غوره شوي لوبغاړي به د پانکریشن په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو ریدونکو په سلامونو مو یوه بل خبرونه ته زه همین هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. د ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب اصطلاح ډیره عامه نه وي. موږ دا ونی په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤل ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب په پیل کې په دې وغږیږو چې